سلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې افغان حکومت پر ډیورنډ کرښه د پاکستان د پوځ لخوا د موانعو جوړول غندلی او ولسمشر اشرف غنی د ښې حکومتولۍ په چارو کې خپل ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود له دندې ګوښه کړی. نور موضوعات او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه به هم واورئ، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې اکرام الله اکرام چمتو کړي دي.
د افغانستان مرستیال ولسمشر وایي امریکا او نړیواله ټولنه به په پوره قوت له افغان حکومت نه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. تاجکستانی مقامات وایي د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د امریکا د پوځ د بمی برید په ترس کې هغه تاجک وسلوال هم وژل شوی چې په 2015 کال کې له داعش سره یو ځای شوی و. او روسیه وایي دوی هیله لري چې امریکا به د شمالي کوریا په وړاندې هغه سی یو اړخیز اقدام ونه کړي چې په روسیې کې د سوریې پر ضد وکړو. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان مرستیال ولسمشر وایي امریکا او نړیواله ټولنه به په پوره قوت سره له افغان حکومت نه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د سرور دانش له دفتره خبره شوې اعلامیه وایي نوموړي د سرګندونې پرون په کابل کې د ناروې له سفیر ماریس کاری سره په کتنه کې وکړي. د اعلامیې له مخې سرور دانش د ناروې سفیر ته ویلي چې د انتخاباتو د نیټې د اعلان لپاره تخنیکي پروسه په ختمېدو ده او ډېر ژر به د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان شي. د کابل لپاره د ناروې سفیر ژمنه وکړه چې هیواد به له نړیوالې ټولنې سره یو ځای له افغان حکومت او افغانانو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د تاجکستان امنیتي مقامات وایي د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د امریکا د فوز د تر ټولو لوی بمی برید په ترڅ کې هغه تاجک وسلوال هم وژل شوی چې په 2015 کال کې له داعش سره یو ځای شوی و. د تاجکستان یو امنیتي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو تاجکی څنګه ته پرون ویل شیر محمد سفرو پچین ولسوالۍ کې د داعش پر مرکز په ورستی بمی حمله کې وژل شوی دی. تاجک چارواکي وایي سفرو په 2018 کال کې په بدخشان ولایت کې او همغه محل له داعش سره دی ځای شو. تاجکانو مشر ټاکل شوی و. د تاجکستان حکومت وایي د چین په بمباری کې د یو لس نورو تاجک اتباو د وژل کېدو راپورونه هم سیړي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي پچین کې د داعش پر ضد د تر ټولو لوی غیر اټومي بم په حمله کې یو شمیر ازبک وسلوال هم وژل شوی دی. د شکنجه د مخنیوي کمیسون چې د افغانستان د بشر د حقوقو په خپلواک کمیسون کې تازه جوړ شوی پرون په رسمي ډول خپل فعالیت پیل کړ. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون اعلامیه وایي د شکنجه د منع کمیسون به د عدلي وزارت د بشري حقوقو د کمیسون او د دیارلس دولتي او غیر دولتي ادارو تر مشرۍ لاندې فعالیت ولري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي په دې هیواد کې اوس هم شکنجه دوام لري او عاملان عدلي او قضایي ارګانونو ته نه سپارل کیږي. او په غور ولایت کې دوه کسان داعش ډلې ته د خلکو د جذبولو او وسلوال فعالیت ته د هڅولو په تور نیول شوې دي. د غور د امنیت قومندان غلام مصطفی محسنی پرون ازادي راډیو ته ویل د دوه کسان د نیمروز او هرات اوسیدونکو دي او د غور خلکو ته د داعش په ګټه تبلیغ کاوه. نوموړي ویلي نیول شو کسان غوښتل له فیروزکو څخه بالامرغاب ولسوالۍ ته لاړ شي خو امنیتي کشفي دارو ونیول او دا مهال عدلي او قضایي ارګان ته سپارل شوي. کورني خبرونه هم دومره وو. د سیمې او نړۍ خبرونه هم لرو. له ازادي راډیو سره پات شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي د هیلمن دی چې امریکا به د شمالي کوریا پر وړاندې هغه سی یو اړخیز فوزي اقدام ونه کړي چې په دې وروستیو کې د سوریې پر ضد وکړ. لاروف دا سرګندونې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د پروګرام په اړه د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس له هغه وینا وروسته وکړي چې وی ویل د ستراتیژیک زغم پړاو تیر شوی دی. پینس ویل نړیوال په تیرو دوه اونیو کې په سوریه او افغانستان کې د امریکا د ولسمشر ځواک او پریکړې په سترګو ولیدي. لاروف د شمالي کوریا اټومي پروګرام نړیوالو قوانینو ته بې پروايي وبلله خو وی ویل چې که د پینس د سرګندونو معنا د شمالي کوریا پر ضد د یو اړخیز اقدام غواخبینو د د پوینا دا به یو ډیر زیات خطرناک کار وي. د یو بل خبر لمخې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بیا د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته خبرداري ورکړ چې خپل چلند سم کړي. ولسمشر ترامپ پرون په سپینه ماړی کې د یو خبريال د دې پوښتنې په جواب کې چې د شمالي کوریا مشر ته څه پیغام لري دا خبره وکړه. تر دې مخکې د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پینس د جنوبي کوریا په مرکز سیول کې وویل چې د شمالي کوریا پر وړاندې د امریکا د ستراتیژیک صبر کاسه نوره ډکه شوې ده. نوموړي هیله څرګنده کړه چې چین به پر شمالي کوریا له خپل فوق العاده نفوذ څخه په ګټې اخیستنې دا هیواد اړ کړي چې خپل اټومي فعالیتونه بند کړي. او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون رجب طیب اردوغان ته ټلیفون وکړ او د هغه ټول پښتنې د بریا له کبله مبارکي ورته وویله چې د ترکیې د ولسمشر په توګه د صلاحیتونه زیاتوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اروپایي ټولنې د انتخاباتو د سر ټولنې او د ترکیې د اپوزیسیون ګوندونو له دې مخکې په اساسي قانون کې د بدلونونو لپاره د دې ټولن پښتنې په ترڅ کې پر بې نظمۍ او اندېښنه ښودلې. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د سارون کې ډلې مشري پرون په انقره کې یوې خبري غونډې ته وویل.
We also noted a significant imbalance in the campaign.
د نورو مسایلو ترڅنګ د مثبت رائے د ګټولو لپاره د ولسمشر او د جوړو چارواکو مستقیم دخالت او نور د پام وړ بیا انډولۍ ولیدي. زموږ سارونکو د دولتي امکاناتو کارول او د دې ټول پښتنې د رد د کمپاین په وړاندې خندونه هم ولیدل. په همدې حال کې پرون زرګونه کسانو په استنبول، انقره او سونورو ښارونو کې د دې ټول پښتنې د نتیجو په وړاندې د اعتراض لپاره مظاهره وکړه. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې په انتلیا ښار کې په پولیسو 14 کسان نیولي. د اعتراضونو وروسته له هغه پیل شول چې ترکیې چارواکو په وروستۍ شیبه کې د هغو میلیونونو رایو پاڼو د شمیر اجازه ورکړه چې ټاپه شوې نه وي. دا ټول پښتنه د 4.15 مثبت رایو په ګټلو سره په لږ توپیر بریالی شوه. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د خبرونې په دوام کې به واوري چې افغان حکومت په خیبر ایجنسی کې د ډیورن پر کرخه د پاکستان د پوز لخوا د موانعو جوړول او د اغزن سیم غځول غندلې دي. پاکستانی چارواکو د امریکا د ملي امنیت له سلاکار سره په کتنه کې ویلي چې په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې به د نړیوالې ټولنې له هڅو سره مرسته وکړي. په نورو موضوعاتو کې ولسمشر اشرف غنی د ښې حکومتولۍ په چارو کې خپل ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود له دندې ګوښه کړ.
د کوم هدف لپاره چې نوموړی ګمارل شوی و له بده مرغه د دغه هدف په لاسته راوړلو کې بریالی نه و، ځکه یې نو له دندې ګوښه کړ.
د پاکستان پوځ وایي د تحریک طالبان پاکستان پخوانی ویاند او د اوسنۍ جماعت احرار ډلې مهم غړی ځان پوځ ته سپارلی دی. د کور کلی په 19 پروګرام کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ له معلولو میرمنو سره د چال چلند پر څرنګوالي خبرې کوو.
مثلا یو پرزا وایه یا خبر وکړه دا حکومت بدی نه ده، نابینایی ما په نظر ما ته پرابلم دی، دوی ته خو کوم مشکل نی.
دا پروگرام په دوهمه نیمایی کې د ځوانانو له ځانګړي پروگرام تاندې څنګه سره یو ځای خبريږي. زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. افغان حکومت پر ډیورن کرخه د پاکستان د پوز لخوا د اغزن تار د غځولو او د موانعو د جوړولو اقدام غندلی او هغه یو ورخیز او د سیمې د خلکو د خوښي خلاف ګام بللی. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په دې اړه څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د پاکستان پوز پرون وویل په خیبر ایجنسۍ کې د ډیورن پر کرخه د اغزن سیم د غځولو او موانعو لګول پیل کړی دی. رضوان مراد په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د سرحدونو قومونو او قبایلو د چارو د وزارت سرپرست وای د پاکستان پوز د ډیورن پر کرخه جنگي وضعیت جوړ کړی او د سیمې د خلکو په نشتون کې یو اړخیزه او د نه منلو وړ اقدامات کوي. عبدالغفر لیوال تیره شپه ازادي راډیو ته وویل افغانستان د ډیورن پر کرخه د پاکستان د پوځ لخوا د اغزن تار لګول او د موانعو جوړول نه مني او دی باوري دی چې سیمې ته د ولسونو او ثبات په بیرته راتګ به دا موانع له منځه لاړ شي.
دلته ډېر درون پوځي حضور دی، خلک له خپلو ځایونو نه ایستل شوي دي، ځایي خلک نه دي پاتې او د خلکو په غیاب کې که دوی په ځینو سیمو کې ځینې تحرکاتو ته لاس غځولی وي دا هیڅکله په دې معنی نه ده چې دا به دوام وکړي. د افغانستان د حکومت سره په دې برخه کې هیڅ ډول توافق نه دی شوی او دا تر دې وړاندې پېښو ښودلې ده چې خلک هر کله چې بېرته خپلو سیمو ته راوګرځي دا دغه ډول تعصب نه پریدي او خلک یې لمانځه وړي.
د پاکستان د پوزوان آصف غفوري د دوشنبه پر ورځ پرول پنډي کې خبريالانو ته ویل چې په خیبر دره کې د محل افغان سرحد سره د 100 کیلومتر په اوږدو کې د اغزن تار او موانع لګول پیل شوي دي. نوموړي ویل پاکستان دا ګام پر خپله خاوره اخیسته او هیله لري چې افغانستان دا درک کړي چې د پولي کنټرول او څارنه د دواړو هیوادونو په ګټه ده. د پاکستان پوځ وایي په دوهمه مرحله کې به په بلوچستان ایالت کې هم له افغان سرحد سره د موانعو د جوړولو کار پیل کړي. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو د چارو د وزارت سرپرست غفور لیوال وایي د ډیورن پر کرښه پراته ورسونه د هغه تروریزم قرباني دي چې د پاکستان پوځ د سیمې ته انتقال کړي او افغان حکومت باور لري چې د ډیورن پر کرښه پراته ورسونه به د پاکستان د پوځ لخوا د موانعو جوړول رد او هغه له منځه یوسي. د پاکستان حکومت استدلال کوي چې د افغانستان له خاورې د وسلوالو د فعالیت د مخنیوي په هدف په تورخم چمن دروازو او د ډیورن پر کرخه امنیتي تدابیر زیاتوي، خو افغان چارواکي ټینګار کوي چې د پاکستان پوځ په ډیورن کرخه د ناامنۍ پرامنځته کولو هڅه کوي چې په رسمي سرحد د دې کرخې د بدلولو خپل پلان عملي کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې افغان حکومت پر ډیورن کرخه د پاکستان د پوځ لخوا د موانعو جوړول غندلی دي. د پاکستان پوځ دا اقدام په داسې حال کې کوي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مکماستر په کابل کې له خبرو اترو وروسته پرون اسلام آباد ته ورسید او له صدر اعظم نواز شریف او خپل پاکستاني سیال سرتاج عزیز سره د افغانستان او سیمې پر امنیتي حالاتو خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سرتاج عزیز مکماستر ته په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره له نړیوالې ټولنې سره د ګډو هلو ځلو ډاډ ورکړ. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق اوروي.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار هربرت ریموند مکماستر د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او خپل پاکستانی سیال سردار جی سره لیدلی او د افغانستان او سیمې په ګډون یو سره په یو شمېر مسایلو خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې مکماستر پاکستان ته تر سفر یو ورځ مخکې افغانستان ته سفر وکړ او د دې هیواد له چارواکو سره هم خبرې وکړې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له دفتره د دوشنبې په ورځ په یو خبره شوې خبر پاڼه کې د ښاغلي شریف په حواله ویل شوي چې د امریکا نوې اداره د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړي کولو ته ژمنه ده او له پاکستان سره په ګډه کار کوي چې په افغانستان او بیا په لویه کچه په جنوبي اسیا کې سوله او ثبات ټینګ شي. مکماستر اسلام آباد ته تر سفر مخکې په کابل کې د افغانستان له خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې پاکستان ته د ګډو تعقیب تر ټولو خلا ډیپلوماسي ده، نه دا چې د تاوتریخوالي منځته راوړونکي نیابتي ډلې وکاروي. له بلې خوا د امریکا د ملي امنیت سلاکار پر نواز شریف سربېره له خپل پاکستاني سیال سرتاج سره هم کتلي او د افغانستان او سیمې په اړه ورسره خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې سرتاج او مکماستر د سیمې امن او ثبات لپاره د پاکستان او امریکا ترمنځ پیاوړي ملګرتیا مهمه بللې ده. خبر پاڼه د مکماستر او سرتاج د لیدنې په اړه کاږي. پاکستان د افغانستان په ناوړه وضعیت اندېښنه ښودلې او یو ځل بیا یې له نړیوالې ټولنې سره یو ځای په افغانستان کې د سولې او ثبات د حل زول په لړ کې د ملاتړ ژمنه کړې ده. ښاغلی عزیز همداراز له مکماستر سره په خبرو کې د سیمې د امنیت لپاره د پاک افغان ګډې پولې پر تنظیم ټینګار کړی او دا یې مهم بللی دی. خبر پاڼه لیکي چې سرتاج مکماستر ته په پاکستان کې ترهګرو پر ضد روانو پوځي عملیاتو د تفصیلاتو په لړ کې ویلي چې دوی په دې لړ کې ډېر پرمختګ کړی او له خپلې خاورې ترهګرۍ د لمنځه وړلو تجربه دي. دا یادونه وړ ده چې د روان کال په جنوري میاشت کې په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د نوي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته د پاکستان او افغانستان ته د یو جګپوړي امریکایي چارواکي لومړی سفر دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسمشر اشرف غنی د ښې حکومتولۍ او اصلاحاتو په چارو کې خپل ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود پرون له دندې ګوښه کړ. جمهوري ریاست وایي ښاغلی مسعود په خپله دنده کې د پاموړ بریالیتوب نه درلود او دې ته په پام سره له دندې لرې کړای شو. رضوان مراد په دې اړه د ولسمشر لمرستیال ویان د وخان مینپال سره خبرې کړي.
ولسمشر احمد ضیا مسعود د اصلاحاتو او ښې حکومتدارۍ لپاره ګمارلې و. د کوم هدف لپاره چې نوموړی ګمارل شوی و، له بده مرغه د دغه هدف په لاسته راوړلو کې بریالی نه و، ځکه یې نو له دندې ګوښه کړ.
ولې په دومره وخت کې تقریبا شاوخوا دوه کاله د احمد ضیا مسعود د مسؤلیت او د دندې تیر شول؟ آیا مخکې هم په دې اړه ورسره خبرې کړې وې او وخت یې ورکړی و که څنګه؟
کاملا ولسمشر هر مسئول چاري ارزوي او د چارو تر ارزولو ورسته ورته بیا چانس ورکي. له بده مرغه نوموړی په دغه برخه کې بریالی نسو شي، مخصوص یو معلومي لاسته راوړنې ولري.
احمد ضیا مسعود، له څه مودې راهیسې مینهپال صاحب پر حکومت سخت انتقادونه کړي دي، پر ولسمشر انتقاد کړی، د حکومت په چارو یې انتقاد کړی دی، د افغانستان د سولې په مسأله کې د افغانستان د حکومت پر دریس هم غږېدلی دی. سیاسي جنبه د دې له وظیفې نه د ده د لرې کولو زیاته وه او که نه په کاري برخه کې د ده نه بریالیتوب د دې سبب شو؟
دا یو ډیموکراتیک نظام دی، یو موږ یو ډیموکراتیک ټولنه لرو او دا غږېزه ده. که تاسې متوجه سي د افغانستان په سیستم کې ډېرې کسان دي چې د مختلفو مسایلو په اړه باندې خپل نظر ورکوي، ولې هیڅوک له دندې په دې خاطر باندې نه ګوښه کېږي چې هغه خپل مستقل نظر د مسایلو په اړه باندې وړاندې کوي؟ ولې له بده مرغه لکه ما چې مخکې درته وویل، هغه هدف چې دته ټاکل شوی و اصلاحات او ښه حکومتداري ده، په دغه برخه کې بریالی نه و.
اوس د ښې حکومتوالۍ په برخه کې او د اصلاحاتو په برخه کې به پخپله د ولسمشرۍ ماڼۍ پرېکړې کوي او مسایل به څاري، او که د احمد ضیا مسعود پر ځای دغه مسؤلیت به بل چاته ورکوي؟
د نوموړي دفتر او د نوموړي موقف دا ټول ارزول شوی دی. دا چې دی په دې برخه کې بریالی نو چې وروسته د ده پر ځای باندې د بل کم کس د راتګ تصمیمونه نیسي، په دې اړه باندې تاسو پورې بحث نه کوي.
د ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینهپال و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمان، نننۍ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په خپلو پاڼو کې کوم مطالب خپره کړي دي؟
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې پر بېلابېلو موضوعاتو مطالب خپاره کړي چې د ښې حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر د ځانګړي استازي د ګوښه کولو او دغه شان په مسکو کې د افغان سولې په تړاو د غونډې په اړه لیکنې په کې شاملې دي. اطلاعات روز پلواکې ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په یو مطلب کې لیکلي، د ښې حکومتوالۍ په برخه کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود له دندې ګوښه کړل شو. په مطلب کې د ولسمشر د ویان د دفتر د سرپرست شاه حسین مرتضوي په حواله ویل شوي چې ښاغلی مسعود په اصلاحاتو او خپلو مسؤلیتونو کې د پاتې راتلو له امله د ولسمشر لخوا ګوښه شوی دی. په مطلب کې دا هم راغلي چې احمد ضیا مسعود د ولسمشرۍ په وروستیو ټاکنو کې د زلمی رسول مرستې سیالو، خو چې کله ټاکنې دوهم پړاو ته ولاړې، ښاغلی رسول د عبدالعبدالله او احمد ضیا مسعود د ښاغلي غنی له ټیم سره یو ځای شو. د مطلب لیکوال لیکلي چې ښاغلی غنی په خپلو ټاکنیزو مبارزو کې احمد ضیا مسعود د خپل ټیم څلورمه زوله او د هغه حضور په خپل ټیم کې د ملي وحدت حکومت بشپړتیا ګڼله. ارمان ملي خپلواکي ورځپاڼې بیا د ورځپاڼې په سر خو په لنډ ډول په یو مطلب کې د ویل شویو خبرو سربیره لیکلي، ځینې په دې باور دي چې په حکومت د احمد ضیا مسعود د انتقادونو له امله نوموړی له دندې لرې شوی دی. په مطلب کې راغلي چې ښاغلي مسعود د ولسمشرۍ په دوهم پړاو ټاکنو کې له دې سره سره چې یو شمېرو ملامته کړ، خو دی د محمد اشرف غنی ملاتړ ته ودرېد، چې وروسته یې بیا ولسمشر سره اړیکې خړپړ شول او په غونډو او مجلسونو کې به یې پر حکومت انتقادونه کول. دولتي ورځپاڼو بیا په دې اړه څه نه دي لیکلي، خو انیس دولتي ورځپاڼې بیا په مسکو کې د افغان سولې په تړاو د جوړې شوې غونډې په اړه لیکلي دي. انیس په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د دغې غونډې بل پړاو به په کابل کې وي. په سرمقاله کې راغلي، په لومړۍ غونډه کې هم چې تېره اونۍ په مسکو کې جوړه شوه، د افغان پلاوي ټینګار پر دې و چې د افغانستان د سولې بهیر مشري باید افغانان وکړي او د سیمې او نړۍ هیوادونه چې په دې برخه کې پاک نیت لري ورڅخه د ملاتړ وکړي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې په دغه غونډه کې د افغانستان د امنیت په اړه چې د سیمې او نړۍ امنیت هم ګواښي خبرې شوې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ورزګان د ولایتي شورا رئیس وایي په مرکز ترینکوټ کې د ملي اردو یوه اډه له څو میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو لخوا کلابنده شوې ده.
خوراکي مواد تر دې لاس را وړي دي، نو هغه څه په هغه طریقه چې موږ دا کړی دي او څنګه ولې چې خل موږ په هغه طریقه چې دا کړی دي خو تر اوسه گزاره پکې
په دې اړه یو مرکه لرو چې د خبرونې په دوام کې خبريږي او ردو ته را سره وسی. خو له هغه مخکې د بدخشان یو شمیر اوسیدونکو د فیض آباد خاروال پورې اړوند غیر مسؤل وسلوالې ډلې په سیمه کې په ناامنیو تورنوي. دوی وایي د فیض آباد ښاروال د خپل دولتي مسؤلیت ترڅنګ د یوې غیر مسؤول وسلوالې ډلې مشري هم کوي. د ازادي راډیو خبریال وصل وصال په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې حکومت په وار وار سره د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د منحل کېدو خبره کړې، خو د هیواد له شمال ختیځ ولایت بدخشان څخه داسې راپورونه رسېدلي چې د دغه ولایت د فیض آباد ښاروال د حکومتي دندې ترڅنګ د یوې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې مشري هم کوي. د بدخشان ولایت یو شمېر اوسېدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دغه دولتي مسؤول وسلوال په فیض آباد کې د هر ډول غیر قانوني کړنو توان لري چې خلکو ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی. د دغه ولایت یو تن اوسېدونکی شریف وایي
افراد مسلح جنرال
د جنرال نذیر محمد وسلوال چې د فیض آباد ښاروال دی عامو تم صلاحیت لري چې یو څوک وتښتوي له دندې لرې کړي، لنډه ده چې هر کار کولی شي.
هر کار د نذیر محمد است.
د دغه ولایت د خاص بدخشان ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالرحمن بیا د خپل ستونزه داسې بیانوي.
بر علاوه کې
د طالبانو ترڅنګ د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو موجودیت هم خلکو ته یو لوی ستونزه ده او په ټول هیواد کې بے بندوباری رامنځته کړې ده.
افغانستان تبا نارام ساخته.
د بدخشان د امنیت قومندانۍ پولیس هم په یو شمېر مواردو کې د فیض آباد ښاروال پورې اړوند وسلوالو د غیر قانوني کړنو شاهدان ول. د بدخشان ولایت د امنیت امیر او د امنیت قومندانۍ سرپرست محمد نمی بیان ازادي راډیو ته ویل چې د نذیر محمد کسان په تورو خیخولرونکو موټرو کې ګرځي او غیر قانوني کړنې هم کوي. د دوی د موټرو د خیخو تور فلمونه مو پاک کړي، حتی په ځینو مو ګرز بندیز هم لګولی او د ځمکو د غصب د موضوع په اړه والی او یا هم ښاروال وپوښتئ. دغه موټر یوازې د ښاروال نه بلکې د بدخشان ولایت یو شمېر نورو کسانو پورې هم اړوند دي. د طالبانو ترڅنګ چې د بدخشان په دوو ولسوالیو بشپړ واک لري، د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو موجودیت د دغه ولایت د خلکو لوی اندېښنې دي. سباندې 15 کاله کېږي چې جنرال نذیر محمد د فیض آباد ښاروال دی د نوموړي په اړه داسې راپورونه ورکړل شوي چې د یوې وسلوالې ډلې مشري هم کوي. هڅه مو وکړه د دغه وسلوالو کسانو د شمېر په اړه معلومات ترلاسه کړو، خو هیڅ یو دولتي چارواکی په دې اړه څه نه وایي. د بدخشان ولی احمد فیصل بیگزاد وایي هر کله چې د دغه ښاروال له وسلوالو دولت ته د خطر احساس وشي نو هله به اقدام وکړي. دغه په خبره دغه وسلوال د امنیه قومندانۍ سره رجستر شوی دی. دغه سړی د عادي ترڅنګ چې ښاروال دی په تیر کې د دغه ولایت یو تن مسؤل قومندان هم وو او دولت غوښتي چې دښمن په وړاندې د ده له وسلوالو استفاده وشي. د شمېر په اړه دقیق نه پوهېږم. د محلي ارګانونو خپلواکې ادارې دړه له سویلو ډډه وکړه، خو د فیض آباد ښاروال جنرال نذیر احمد د ټلیفون پر لیکه په دې اړه داسې ځواب راکړ: ټول بدخشان چې د ولسی پاسون پورې مربوط دی زما پورې اړوند دي، او هغه کسانو چې زما په اړه خبرې کړې له هغوی وپوښتئ چې څومره وسلوال لري او په جنګونو کې څومره مړه او ټپیان شوي. لا دې اخوا پخوا داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې د پخوانیو قوماندانانو ترڅنګ یو شمېر حکومتي چارواکي، د ملي شورا غړي او حتی له حکومت بهر هم یو شمېر کسان غیر مسؤول وسلوال لري. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ستاسو په سیمه کې څه تیریږي؟ آیا ستاسو په سیمو کې هم د خپل سرو وسلوالو ډلې شته؟ که شته کومې ستونزې درته پېښې کړې دي؟ په دې اړه که کوم په زړه پورې پیغام لرئ نو د 1 شمېرې له لارې له اوریدونکو سره شریکولی شئ. خپل پیغام د افغان بي سیم په 1 شمېره ولیکئ، ازادۍ راډیو ته رسیږي. موږ به په همدې خپرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو.
نیما نړۍ د شذو د پاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه څو شیبه وروسته په همدې پروګرام کې.
اطلاعاتو ته د لاسرسي د څار کمیسیون وایي حکومت د لویو ملي پروژو په اړه خلکو ته د معلوماتو په ورکولو کې پاتې راغلی. د دې کمیسیون مشر حکومت یوازې په شعارو د کمیسیون مشر وایي چې حکومت یوازې په شعارونو خلک تیرباسي او په عمل کې څه نه دي کړي. د ازادۍ رادیو خبریال محمد حدیث پردیس په دې اړه نور تفصیل اوروي.
کته هم حکومت او په ځانګړي ډول ولسمشر غنی تل ټینګار کړی چې معلومات ته لاسرسی د هر افغان حق دی، خو اطلاعاتو ته د لاسرسی د څار کمیسون وایي حکومت په دې برخه کې پاتې راغلی. دغه کمیسون مشر اکرام افضلی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د لویو پروژو او په ټوله کې د حکومتي چارو په اړه خلکو ته په خپل وخت معلومات ورکړي.
کله چې د اطلاعاتو د وړاندې کولو وخت راځي، کله چې د حساب ورکولو وخت راځي، بیا حکومت په دې کې پاتې راغلی او یوازې اکتفا یې په شعارونو او په وعدو باندې کړای چې دغه راز حکومت ولی د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ نه دی.
ښاغلی اکرام په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې ازادي راډیو د دوشنبه په ورځو غوښتل چې د ټاپي پروژې په اړه له خلکو سره وروستي معلومات شریک کړي، خو د قانون وزارت له سرپرستی وزیر نیولې د دغه وزارت د رسنیو د برخې تر مسؤلینو پورې چا په دې اړه څه ونه ویل. ارګ ماڼۍ د جمهوري ریاست د چارو ادارې او سوداګرۍ وزارت ویاندویانو بیا د ټاپي پروژې په اړه له رسنیو سره د وروستیو جزئیاتو شریکول د قانون وزارت مسؤلیت وګڼه. د ټاپي په نوم د ګازو د نلیکې پروژه د 2015 میلادي کال په وروستیو کې په ترکمنستان کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د ترکمنستاني سیال له لوري رسمن پرانستل شوه. دا نلیکه په ترکمنستان کې د 140 کیلومتره غځېدلو وروسته د افغانستان خاورې ته داخليږي او له هرات، فراه، کندهار او هلمند ولایتونو تیریږي او پاکستان او له هغه ځایه به هند ته وغځول شي. که څه هم افغانان د ټاپي پروژې په لیکېدو ته ګڼې هیلې لري، خو دا چې حکومت په دې برخه کې د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي، د مشرانو جرګې یو شمېر غړي دغه موضوع له مسؤلیت څخه تېښته ګڼي. د مشرانو جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون مشر هاشم علي کوزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د ښاغلي علي کوزي په خبره کې هم د ملي والد حکومت پر رامنځته کېدو افغانان هیلمن شول چې حکومت به د لویو ملي پروژو په پلي کېدو سره په لکونو بیکاره ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، خو د ده په خبره تر اوسه حکومت یوازې خلک په شعارونو تیرستي او داسې اقدامات چې د خلکو پر ورځني ژوند مثبت اغیز کړی وي کم ترسره شوي دي.
د حدیث پردیس راپور مو اوریده. د اورزګان د ولایتي شورا رئیس وایي مرکز ترین کوټ ته څیرمه د ملي اردو یوه ډله اتو میاشتو رئیس د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا محاصره ده. امیر محمد خان بارکزی له اسمت سروان سره په مرکه کې همدارز وویل چې د دې او نورو اډو د محاصرې د پای ته رسولو لپاره د دفاع او کورنیو چارو له وزارتونو بیا بیا د مرستو غوښتنه کړې، خو هغه تر اوسه مثبت ځواب نه دی ورکړی.
مالګه په روزګان ولایت کې د اته میاشتې یا نه میاشتې چې وضعیت څو اډې کمپونه درلوده، چې هغه درې د درلشان پر لار وه شوري ته ځای د درلشان یو سیمه ده، هلته تاسو پانا چې هغه کمپونه مدرې سره لاس ته وکړې یو په خرما کې درلودې چې دا اوس چې تقریبا محاصره پاتې وو. دا ایریا تر په جریان کې مو هغه هم د دښمن په خاطر د منځه ولاړې او دا یو کم چې اوس په رابط پاتې دي چې هغه په مرکز ترین کوټ چاره لري، هغه د خپل میاشت رئیس چې ماښام ته پاتې دي مرکزي ادارې او د ولایتي ادارې د خاصه در اوسه پورې توجه نه ده ورته شوې، د کوم کومک ورته رسېدلې دي نه د مهماتو د خاصه نور تورځلې د مدیا په مرکز کې د وزارتي پاس سره وزیر صاحب داخلي ګران ته چمړه پورې مو دا وزارتونه سهولې دي خپل کم چې نسلي
نو دوی ته اکمالات په څه شکل کېږي، خوراکي مواد په څه شکل ورسی شي؟
خوراکي مواد د لاس سره وړي دي نو هغه څه په هره طریقه چې بیا کړي دي پیدا کړي دي او د دې خاص کم داسې شی نه دي خپل مواد نه ورته رسیږي کرسیږي ماغه په ډیر وخت کې
تصویر چې دا منطقه یعنی مهربات سیمه د ترینکوټ مربوطه سیمه ده، د دې معنا دا ده چې د دولت وسلوال مخالفان تر مرکز ترینکوټ پورې مخکې راغلي دي.
مزه تقریبا دا یو میاشت ونیمه ده بیخي تر ولایت پښتورانو ته هغه راورسېده، د قومندانۍ تر ټاور راورسېده، مرکز فقط دغه یو د ترینکوټ بازار مصطفاتو ټولې سیمه د دې په لاس کې ده. اوس هم د مرکز تقریبا هغه یو طرف ته یو نیم کیلومتر کې کمربند رو چې دا اوس هغه کمربند ده بازار تر تاجد لاندې دي، نو هر ورځ مرغوی په بازار کې اوسېږي تر اوسه پورې مو بازار دومره نه دی آزاد شوی، مرکز دومره نه آزاد شوی چې موږ کې یو طرف کې راته آزاد شوی، یو طرف کې تقریبا در دا اوسه په یو نیم کیلومتر کمر باندې راته اوسه دا چې په سترګو باندې د زور د دې سیمه د ډیرونو مجلنه دا د نو په سلام باندې کې کې نه سو.
تاسو چې مرکز سره تماس نیولې دی، دفاع وزارت یا تاسو ولسمشر سره مخابري کړې دي، دی غوي جواب سره
خوب بھی واضح رکھ لیجیے رئیس جمہور سر تقریبا پجال گرے مجلس تکڑ لیجیے روزگار لگے امیر صاحب بابو سے دفاع دی ابھی جی صاحب دا روزگار تھے رئیس ارکان دلید رچے دو روزگار تھرا لی تقریبا پنجیش کے دو سر پر روزگار کے وقت لے دا وضعیت روزگار دیر شروع تو معلوم دی خو ته اوس پورې داسې شی مسوالات نه دي راوړي ځکه وزیر صاحب داخل سره کېناستلي دي د وزیر صاحب سره مستقلو ډېر شکایت او وزیر صاحب داخله څومره وکړ او د دې چې موږ په دې یو نیم کال کې تقریبا اته قومندانان دلته روزګان ته درغلي زولي دي.
د روزګان د ولایتي شورا رئیس امیر محمد خان بارکزای ول آزادۍ رادیو سره په خبرو کې دا وخت 10:30 دی. اکرام الله اکرام د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان مرستیال ولسمشر وایي امریکا او نړیواله ټولنه به په پوره قوت سره له افغان حکومت نه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. په غور ولایت کې دوه کسان داعش ډلې ته د خلکو د جذبولو او وسلوالو فعالیت ته د هڅولو په تور نیول شوي دي. د تاجکستان امنیتي مقامات وایي د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د امریکا د پوځ د تر ټولو لوی بمی برید په ترڅ کې هغه تاجک وسلوال هم وژل شوی چې په 2015 کال کې له داعش سره یوځای شوی و. د شکنجې د مخنیوي کمیسون چې د افغانستان د بشر د حقونو په خپلواک کمیسون کې جوړ شوی پرون په رسمي ډول خپل فعالیت پیل کړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي د هیله مند چې امریکا به د شمالي کوریا پر وړاندې هڅې یو اړخیز فوجي اقدام ونه کړي چې په دې وروستیو کې د سوری پر ضد کړی و. هاوس پینا مانه وای ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون رجب طیب اردوغان ته ټلیفون وکړ او د هغې ټول پښتنې د بریا له کبله مبارکي ورته وویل چې د ترکیې د ولسمشر په توګه د صلاحیتونه زیاتوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د پاکستان پوځ وایي د وسلوالو ډلو د پاکستانی وسلوالو طالبانو د تحریک او د جماعت الاحرار ویان احسان الله احسان ځان پوځ ته سپارلی دی. پوځ پرون وویل احسان الله احسان سره د طالبانو یو شمیر مهم غړي هم دوی ته تسلیم شوي دي. تحریک طالبان پاکستان هم دا تایید کړي چې ویان دي د پاکستان پوځ ته تسلیم شوی. رضوان مراد په دې اړه تفصیل اوروي.
د پاکستان د پوځ د داخلي چارو او عامه اړیکو مشر وایي د ټي ټي پي یا د تحریک طالبان پاکستان ویاند له یو شمېر نورو طالب مشرانو سره یو ځای حکومت ته تسلیم شوی دی. جنرال آصف غفور د دوشنبه پر ورځ پر اول پنډي کې یوې خبري غونډې ته ویل
میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو کل عدم تنظیم جماعت الاحرار اور ٹی ٹی پی کے سپوکس پرسن تھے احسان اللہ احسان
دی وی غواړم تاسو سره داسې معلومات شریک کړم چې له فعالیت منع شوو ډلو پاکستانی طالبانو او جماعت الاحرار ډلې ویان احسان الله احسان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوی دی. هغه یوازې نه دی، راتلونکي کې به هم وګورئ چې دغه شان معلومات له تاسو سره شریک کړو. جماعت الاحرار وسلوالې ډلې په پېښور کې پر یو ښوونځي د 2014 کال د ډلیزې حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی چې په نتیجه کې 140 کسان چې زیاتره زده کوونکي وو ووژل شول. د پاکستان یو استخباراتي چارواکي چې خپل نوم یې نه دی یاد کړی د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې احسان الله احسان یو مستعار نوم دی او د طالبان پاکستان او جماعت الاحرار ډلې مختلف ویاندویان له دې نوم څخه استفاده کوي. د دغه سرچینې په وینا کوم شخص چې پاکستانی ځواکونو ته د روان اپریل میاشت په نیمای کې تسلیم شوی دی سجاد محمد نومیږي. ٹی ٹی پی یا تحریک طالبان پاکستان له مشال رادیو سره په تماس کې دا تایید کړ چې د دې ډلې وایان د پاکستان پوځ ته تسلیم شوی دی، خو د جماعت الاحرار وسلوالې ډلې تر اوسه پورې په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي. له هلمند نور احمد الکوزی لیکلي زمونږ په ولایت کې د سنګوریانو په نوم شخصي ملیشي جوړې شوې چې خلک ځوروي او ناحقل خلکو پیسې اخلي. حیات الله وحدت له غزنی نه لیکلي، په لرې پرتو سیمو کې سیمه ییز پولیس له خلکو سره بد چلند کوي، باید حکومت دې ستونزې ته پام وکړي. شمسیه شهید زی د میدان وردګو نه لیکي، زموږ په سیمه کې طالبان خلک ډیر ځوروي او د خلکو کورونو ته ننوځي، په زور له خلکو ډوډۍ غواړي. میرام شاه ودان له میوند ولسوالۍ نه لیکي، زموږ په سیمه کې هم وسلوال شته، له خلکو نه پیسې اخلي. جا امان جان سلطانی له کندهار نه لیکي، په دې ولایت کې د جنرال رازق په مشرۍ دا ډول ډلې له منځه وړل شوي دي. عزت الله الهام له لوګر نه لیکي، په ازري ولسوالۍ کې خپل سری ډلې نشته او هر څه د قانون سره سم کیږي. آرزو له کوټ ولسوالۍ نه لیکي، دلته خپل سری وسلوال په جلال آباد کې زیات شوي دي چې پولیس مخنیوي کې پاتې راغلي. او عبدالملک له کندهار نه لیکي، د هلمند او کندهار پر لارو اسکر د نشکرو څخه پیسې اخلي، باید مخه ونیول شي. قدر بنا اوریدونکو، د خبرونه په ورستۍ برخه کې یو لمړی تاند څنګه د ځوانانو پروګرام، او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی اونیز پروګرام وړاندې کیږي.
تاند څنګه ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. دا اونۍ پردې غږیږو چې د ښوونکو لخوا د زده کوونکو تحقیر پر هغوی څه اثر کوي، او که ښوونکی هر وخت زده کوونکی وهي او تحقیروي، یا برعکس زده کوونکی ناسم چلند کوي، د پوهنې وزارت یې په وړاندې څه کوي.
هر یو برات د شکتل چې مال کومه غټه ګناه کړی وي،
هر خون کې چې ول زده کون کې سره فزیکی چلند کوي، توهینوي، تحقیروي، هغه مختلف حدونه لري.
دا وروسته پاتې ټولنې په تعلیمي مرکزونو کې د زده کوونکو وهل او رټل د هغوی د تربیې لپاره ضروري ګڼل کیږي. ډیری ښوونکي فکر کوي که زده کوونکي ونه وهي، یا لرګی له ځان سره ونه ګرځوي، د زده کوونکو حیا به ترې ونه شي، او یا به هم خپل درس ته متوجه نه وي. په ښوونځیو کې د زده کوونکو وهل او توهین اوس یو معمولي خبره ده. په کابل کې د نجونو د یوې لیسې زده کوونکي ملیحه وایي، ډېر وخت په ښوونځي کې د استادانو لخوا توهین شوې ده.
ځینې ښوونکي شته چې شاګردان تحقیروي، او هغوی ته بدې خبرې کوي، او دا په هغوی ډېره منفي اغېزه کوي. کله چې زه هم کومه سره بدې خبرې راته کړي، فکر مې درس ته نه وي، او له مې نه غواړي چې درس وایم. او دا چې دوامد لامل کېږي چې استادانو په منځ کې یعنې هم ضد رامنځته کېږي چې وایي دا استاد ما سره بده رویه کوي، زه له دې درس نه وایم. او همدا شاګردان هم د درس نه زړه توري کېږي، او هم ښوونکي هره ورځ به همدا وضعیت چې شاګردان تحقیر کوي، او هغوی ته بدې خبرې وکړي تر هغو چې هغوی
دا ټولګیوالو په مخ کې د زده کوونکو وهل او رټل له ښوونځي او درسونو سره د هغوی مینه کموي. ډېر خو لا دومره ترې زړه توري شي چې بیا د تل لپاره ښوونځي ته شا کړي. د کابل اوسیدونکی نقیب الله د خپلې ټولګیوال په اړه وایي چې هره ورځ به یې له زده کوونکو سره جنګ کاوه. یوه ورځ یې له ده سره هم لاس واچاو، هغه په ځمکه ولوېد، سر یې مات شو. بیا چې څه وشول نقیب الله یې راته وایي،
نو ماوین صاحب را ونیولم د مکتب په اویلۍ کې، غټ اویلۍ و چې د غونډ صنفونو شدارې چې دي نو ټول همغه اویلۍ ته نهښکاره کېده. هلته یې رانه بوټان وویست او دوه انضباطان و، هغې مې خپې ونیول او دې راته غټې لختې ونیولې. په دې خپو خپو یې ووهلم په دې لختو باندې، چې بیا ودرېدی نه شوم، خپې مې ډېر زیات سوی کوو. خو نو دې هلک ته مې ډېر زیات قهر هم راغلی و چې ما خو ورسره دومره کار هم نه لرلو. خو چې کله د مکتب نه بیرون را ووتلو، نو اغېزې کې مې بیا ورسره یو وار بیا هم جنګ وکړو. هغې راته ویلې چې زه سبا ته بیا امیر صاحب ته ورځم. نو د ماغې له ویرې نه چې ما مالې وخي امیر صاحب مې وخي، معاون صاحب مې وخي، د ماغې د ویرې نه او بل ټولو د مکتب چې دا کوم تر دولسم پورې مکتب و دې ټولو ولیدلم. نو هر وخت کنه د هلکانو به هم راته ویلې چې ولې ووهلې، ولې ووهلې، داسې یو پیغور غوندې راته جوړ شو. نو بیخي د مکتب نه نه زړه توری شوم، بیا مې مکتب پرېښود.
که چیرې دا پیښه نه وای شوې، بیا خو د مکتب نه پرېښوده؟
که پیښه شوې وای څه پروای نه کوله، خو که چېرته په هماغه اداره کې لیواله وي او د ټول مکتب نه ویلې دره به مې اس کلم مکتب نه پری خو ځکه چې مکتب سره مړی را علاقه درلودل او بل اول نمبر محمد خپل صنف کې او به نو چې زی دا ټول مکتب د اول سر نه نیولې تر دولسم صنف پورې خلکو ټول ولیدلم نو په دې خاطر باندې مې د نظره تور شو ځکه چې هر یو براته داسې کتل چې ما کومه غټه ګناه کړې وي
یوازې په ښوونځیو کې نه په جوماتونو او مدرسو کې هم زده کوونکي بې درېغه وهل کېږي مولوی محمد علیم بسمل چې د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې مدرسه لري د خپلې استاد کیسه راته کوي چې د خپلې زده کوونکي ملای تغمې تغمې کړې وه
یو شاګرد ویلی وو دغه په شا سې ما وکته دوه جمعې پس هم دغه په شا کې تغمې وې بیا دغه پلار راغی د استاد سره جنګ وکړ بیا زه پرې خبر شوم په هغه ورځ اګر کې ما د استاد ملا وتړله ځکه چې ما د مدرسې استاد رالغاړم خو زه په دې باندې خجالت وم سیاره د ماشوم خو ډېر سخت ویلی چټي کار سوی ده بیا اوس دغه استاد سره زه بیخي لخته نه پرېږدم د نورو استادانو سره یې نو که مثلا په اسلام کې وهل ستا یا عقلا موږ وایو سې وهل ستا دې مطلب دا نه ده چې ته یو شاګرد او زده کوونکی دومره ووایه سې هغه بیخي نه د انسانیت غوښتنه دومره وهلي دا وهل په اسلام کې خو یو واده نشته بلکې بیخي په انسانیت کې هم نشته داسې وهل
مولوی بسم الله وایي زده کوونکي دومره هم باید ونه وهل شي چې له درس او ښوونځي زړه تور شي بلکې پر نورو مناسبو بدلونو د فکر وشي چې زده کوونکي درس ته متوجه کړي سمیع الله چې خپل هم ښوونکی دی وایي ډیری ښوونکي فکر کوي که زده کوونکي ووهي درس ته به یې متوجه کړي خو داسې پیښې هم ډېرې شوې چې د ښوونکو د وهلو له وجې زده کوونکي عیبي شوي دي
اغه له کدی وسپنې خدکش باندې وارو کی او یاد غسی وار پیو کی نو هغه پستر کی ولوګیږي یا مطلب سترګه چیرې سوي داسې مولې دلی دي یا نور جو کې سل مشکل ترې پیخیږي به والدین راځي لغه سره هم مشکلې کدا سي والدین وي سي اغه څنګه سي علم او دانې شو پو لري نو هغه بیا کوي سي هغه مسله حل کې او بازي کسان سي هغه بیخی یو لوی معضلات ر جوړ سي او مشکلات ر جوړ سي او سبب دي کیږي سي اختلافات مابین کې راسي او تر سره ولید خبر ورسيږي
معلم سمي الله په دې باور ده کچري اوس د کوونکې ډیره شوخي کوي یا درس نه وایي دا دې پر ځای چې د ټولو په مخ کې توهین یو وهل شي خدا چې یوازې له هغه سره خبرې وشي او ترې وپوښتل شي چې ولې داسې کوي
کو چیرته د خلکو تر مخ نه تنهای را وغواړه سي څه وجه ده څه علت ده چې ته داسې چلند کوې سي هغه درس خلالوي او یا د سمپ هغه ماحول خرابوي نو ښه خبردار سي هغه سره خبرې وشي او څومره سي ده ته نصیحت او هغه خبرې پایده رسي وهل محل په ټول عمر باندې پایده نه رسي ځکه نن سبا خو په مقابل کې درته درېږي موږ ولیدل سي یعنی بالکل مشتو ګریوان سلو استاد سره که چیرته یو ماشوم بیخي سر شو خوي نور طریقې هم لري سي نصیحت ورته کې دي د اسباب نه معلوماتو کې دا کوم سبب ده چې ته دوسې پریشان یو درس نه وای تمبل ډیر طریقې دي نو کوي سي ته سم تر وغړې ته ځان ته او نصیحت ورسره کې خبري ورسره کې
ډاکټر محمد صابر پردیس چې د ماشومانو د روزنې په برخه کې مطالعه او څېړنه کړې وایي هر زده کوونکی چې ښوونځي ته راځي باید له لومړي سره تعهد ترې واخیستل شي چې د ښوونځي وسایل او نورو زده کوونکو ته به ضرر نه رسوي
ښوونځي کولی شي خپل ځان ته خپل مقررات وټاکي او هر شاګرد چې کله په ښوونځي کې داخليږي په اوله ورځ باندې ورنیسي او یو تعهد ترې واخیستل شي چې دغه دغه کارونه باید په دې ښوونځي کې ونسي د ښوونځي دغه قوانین دي او که چېرې هغه کارونه تکرار کیږي نو کولی شي دوی ورته رسمي یو اخطار ورکړي او که دویم ځل یا درېیم ځل تکرار کیږي بلاخره کولی شي چې والدین روغ وړي او یا هم شاګرد بخي له مکتب نه وباسي سره یعنی دې پر ځای باندې چې موږ فزیکي خشونت کوو کولی شي استاد هم له خپل شاګردانو سره یو ډېره نږدې رابطه برقرار کړي او هغه رابطه د مهربانۍ او د دوستی او صمیمیت رابطه وسی ولدا مهربانۍ او صمیمیت باید دومره زیات نه وي چې هغه شاګرد به ترې نه سوء استفاده وکړي نه ولاړ ګټه ترې نه واخلي په عین وخت کولی شي چې د هغه شاګردانو د ظرفیت مطابق عموم را په برته درس له لحاظ نه فشار هم راوړي تر څو د دې شاګردانو نتایج د کار ډېر ښه وسی
ډاکټر پردیس وایي په ډېرو مواردو کې چې یو زده کوونکی خپلو ټولګیوالو یا د ښوونځي وسایلو ته ضرر رسوي، د دې پر ځای چې ووهل شي باید نقدي جریمه شي.
کیدلی شي په ځینو مواردو کې نقدي جریمه وټاکي، خصوصا په هغه مواردو کې چې د یو بل شاګرد ته زیان رسیږي یا مطلب د ادارې ځینې یا د مکتب ځینې وسایل خرابیږي. پکې که یو شاګرد راولاړیږي مثلا د مکتب یو شیشه ورماتی، د دې پر ځای باندې هغه شاګرد مونږ وهو، باید له موال کې په تعهدنامه کې دا لیکل شوی اوسي چې مکتب هر شی چیرې د شاګرد مات دغه توان به ورکړي. والدین رو غوښتل سي هغه شیشه بېرته جوړه کړی سي، او په دې توګه که یو دوه ځله دا تکرار سي نو بالاخره والدین به هم د مسؤلیت واخلي چې خپل اولاد په دې وپوهوي چې د مکتب وسایل څه دي، دا د مونږ تاسو ټولو دي، او د دې په مقابل کې باید له احتیاط نه کار واخلو. که چیرې دا ماتیږي ورانیږي، توان مونږ خپلې کورنۍ ته رسیږي.
دا پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل وایي هیڅ خونکې دا حق نه لري چې په خوانځي کې لاس د کوونکو سره بد چلند وکړي، خو کچیر یو خونکې یا برعکس د کوونکې په خوانځي کې لا نور سره بد رویه کوي، د قانون مطابق سزا ورکول کیږي.
هغه خونکې چې زدکوونکي سره فزیکی چلند کوي، متضرر کوي، توهینوي، تحقیروي، هغه مختلف حدونه لري. که چیرې یوازې حد توهین او د تحقیق قیر وي، فزیکي برخورد نه وي سوی، استاد ته اختیاري ورکول کېږي رسمن په سوانیو کې درج کېږي. که چیرې موضوع بیخي هغه د جنایي تر حده پورې ډیر غټ وهل ډبول پکې راغلي وي، هغه به عدلي او قضایي ارګانونو ته راجع کېږي. که چیرې په هغه حد کې نه وي، خونکې کسر معاش کېږي، له خپلې سیمې تبدیلېږي بلې سیمې ته، او د دې تر څنګ له وظیفې نه منفه کېږي. دا هغه څه دي چې موږ د خون کې پر وړاندې کوو او کړي مو دي تر اوسه. د زده کوونکو پر وړاندې بیا چې موږ یوازینی څه کوی سو، هغه دا ده چې یا له یوې ښوونځي نه بل ښوونځي ته تبدیل کوو، یا یې منفق کوو چې هغه هم بیرته دوه کاله درې کاله وروسته بیا باید ښوونځي ته راسي، او موږ باید ورته هغه تعلیمي خدمات ورسوو.
حقمل وایي دوی په یوازې سر نشي کولای چې زده کوونکو ته د تعلیم تر څنګ تربیه هم ورکړي، بلکې د زده کوونکو کورنۍ هم باید په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي.
د تعلیم په څنګ کې د تربیې په برخه کې له موږ سره همکاري وکړي، د خپلو ماشومانو د تربیې کړنلارې باندې له سره فکر وکړي، او له موږ سره دا مرسته وکړي چې ستاسو ماشوم کله ښوونځي ته راځي له ښوونکي سره څنګه چلند کوي، له زده کوونکو سره څنګه چلند کوي، او له محیط د مکتب سره څنګه چلند کوي. موږ به بیا په هغه صورت کې دې ته نه یو مجبوره چې د ښوونځي په مخ کې یو څوک ودروو چې زده کوونکی تلاشي کړي چې د قلم په ځای چاقو رانه وړي، د کتابچې په ځای مثلا ځان سره نشي توکي رانه وړي یا نور داسې سره رانه وړي. که یو ښه نسل موږ ښوونځي ته راولېږو، موږ به یوازې هغه بوج پر غاړه اخیستی چې یو زده کوونکي ته یو څه ور زده کوو، او ما که داسې یو بدماش ډوله څوک رالیږو، یو د بد چلند لرونکی څوک رالیږو، هلته به بیا زموږ ښوونکی نه بلکې زرګونه زده کوونکي هم چې هلته زده کړې کوي له بد حالت سره له دې سړي سره مخامخ وي.
څو کاله مخکې د دو دیرشو هیوادونو په یوه څېړنه کې څرګنده شوه چې د زده کوونکو وهل او توهینول د هغوی پر استعدادونو بدې اغیزې کوي. په دې څېړنه کې چې 1000 زده کوونکو ګډون کړی و، وښودله په کومو هیوادونو کې چې د زده کوونکو وهل ډېر وي، په هماغه کچه یې په وروسته ژوند کې ځیرکتیا کموي. څېړنې دا هم ښودلې چې وهل او توهین د زده کوونکو د مغزو جوړښت خرابوي، په اعصابو کې فرق راولي او استعداد یې له منځه وړي. خو که د دې پر ځای له نرمۍ کار واخیستل شي، د زده کوونکو د مهارتونو په لوړولو کې ډیر ګټور تمامېدلی شي. خو اوریدونکو، د یوې بلې تانې څانګې د پای شیبو ته راورسېدو، تر بیا مو په لاس پارم.
نیما نړۍ. د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ. په نننۍ خپرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې له معلولو مېرمنو سره په کورنۍ او ټولنه کې ناوړه چلند کېږي. معلوله میرمنې کومې ستونزې لري؟ او د بریالیو معلولو میرمنو خبرې به هم واورئ. هیله ده تر پایه راسره مل اوسئ. زه مسوده نیازی یم. په خپرونه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یوه ماده هم لرو چې افغان حقوق پوه اجمل هوډمن تشریح کړې ده.
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون دریم فصل چې دی جزایي احکام تنظیموي، د وهل او ټکول یا له ټکو په هکله دی. یعنی کله چې یو شخص یوه ښځه وهي بې له دې چې بل دا په نظر کې ونیسو چې د شخص او ښځې په منځ کې رابطه څه شی ده، که هغه ښځه وي، که هغه خور وي، که هغه مور وي، که هغه کارمند دی، په هر حالت کې قانون ډېر عام حکم کوي او وایي هغه شخص چې ښځه تر وهلو او ټکولو لاندې ونیسي هغه ښځه ټپي نه شي یا معلومه نه شي، هغه احوال د قضیې محکمه په پام کې نیسي، شخص په لنډ حبس چې د دریو میاشتو څخه زیات نه وي محکومېږي.
قدرمنو اوریدونکو، جنگ جګړې ماشومانو ته د ګزړن یا فلج د واکسین نه کول، د نږدې خپلوانو ترمنځ واده او ځینې ناروغۍ د معلولیت لوی عامل ګڼل کیږي. که څه هم په افغانستان کې ګڼې روغې میرمنې له یو لړ ټولنیزو محدودیتونو او تاوتریخوالي سره مخ دي، خو معلولې ښځې بیا تر نورو څو برابره ستونزې لري. د معلولیت درد له یوې خوا، د کورنۍ او ټولنې ناوړه او سپک چلند له بلې خوا معلولې میرمنې له ستونزو سره مخ کړي دي. همداراز د کار او درس زمینې هم نه دي ورته مساعدې. د کابل اوسیدونکي زرمینه چې په جنگ جګړو کې د لاس هډوکی مات شوی او د ناسمې درملنې له امله په یوه لاس معلوله ده، وایي چې د چم ګاونډ او آن د کورنۍ خبرو چې دا یې ګوډکه بلله ډېره ځورولې.
د ډېرو ښځو ورته یې لرګي کور کې اویلي کې منال نه و، د کور له مخکې منال و، سم قطار د ساتلونه منګي و دیګي به م کېښود، سما به لږ راړه کوي. ډېری ښځو ورته وویل وا ګوډکۍ وا ګوډې، چې به ما ورته خدای پاکه یې تاله طرفه د مځر کې به مې بېرته به مې جواب نه ورته و، ما ته به ډېره په ما سخت شو. یا دا کور کې کومه خبر به راغله، کور ده لاندې باندې سېزتي بیا سکېنم وزاړم.
د معلولو ښځو د معلولیت ور یادول د هغوی تحقیرول سره له دې چې معلولان له رواني پلوه ځپي، دې ته یې اړوي چې نور له ټولنې ځان لرې وساتي او د کور په څلورو دیوالونو کې ځان ایسار کړي. نور جهان دلاور هغه معلوله میرمن ده چې په وینا یې په کورنۍ او ټولنه کې د معلولیت په خاطر ناوړه چلند ورسره شوی او خلکو ورته د معلولیت په خاطر ډول ډول خبرې کړې دي.
ځینې به ویل چې دا څه مجبوریت لري چې له کوره ووځي. ډېر دوی ته جالبه ده چې سړی یو صحنې ته ننوځي. د ما په نظر سم کار نه دی، مثلا یو پرزه وایه یا خبر وکه، دا خو کومه بدی نه ده. نابینایي د ما په نظر ما ته پرابلم دی، دوی ته خو کوم مشکل نه.
په افغاني ټولنه کې معلول نارینه ډیر کله په ډیر اسانۍ له روغو ښځو سره واده کولای شي، خو یو معلول انجلۍ که ډیر کم معلولیت هم ولري څوک سره نه کوي چې واده ورسره وکړي. له همدې وجې اکثرا ټول ژوند یوازې ژوند تیروي. 23 کلنه جمیله چې له مور معلوله زیږېدلې وایي چې تر دې وړې خویندې واده شوې دي، خو دې پسې تر اوسه رای بار نه دی راغلی.
درې خویندې مې تر ما وړې دي، ټولو ودونه کړي دي. زړه کې مې ګرځي کاشکې زه هم روغه وای لکه دوی غوندې، خپل کور او اولادونه مې درلودای. کله چې کوم واده یا کوژدې ته لاړه شم چې پښه مې تاو شي، ټول راته ګوري یا وایي چې د څه لپاره دومره ګرځي، خو په کور دې کښېنه. د همدې لپاره ډېره چیرې نه ځم. کله کله چې دا خبرې واورم زړه مې را ډک شي، بیا د شپې په ځای کې ژاړم، وایم کاشکې لکه نورو غوندې زه هم جوړه وای.
دینی عالم محمد الله سید زاده وایي معلولیت که هغه طبیعي وي، کاریزي د انسان شخصیت او کرامت نه راټیټوي. نو که څوک معلول ته توهین کوي او په سپک سترګه ورته ګوري یا یې ځوروي، دا کار د دینی اصولو خلاف عمل دی.
یو حق هم دغه ده چې د معلول یا معیوب خور یا ورور حق هر مسلمان ادا کړي، هغه ته په درانده سترګه وګوري، د هغه هغه حاجتونه چې دي هغه ورته رفع کړي، ورسره کومک وکړي. په دې باندې هم خدای خوشحالېږي، هم د دغه دینی او انساني مسؤلیت هم سرته رسېږي. که چېرته یو مسلمان خور چې هغه معلوله یې، نو که چېرته یو څوک دې ته حاضر دي شي چې له دې سره نکاح وکړي، ده به ډېر لوی خدمت کړی او په دې باندې الله پاک خوشحالېږي چې یو بنده سره څوک په داسې یو حالت کې آماده دي شي چې دې سره نکاح وکړي او دا خپل په نکاح کې قبوله کړي.
کسان ګمان کوي چې معلولې ښځې نشي کولای درس ووایي، ګډ ژوند پیل کړي یا یو ځای کې کار وکړي، خو ګڼې داسې معلولې میرمنې هم شته چې له معلولیت سره سره مبارزه کوي او آن له روغو ښځو هم مخکې دي. د همدغه سي معلول خزو لډلې څخه یو هم صبري اندړ د چی په لس کلنۍ کې د پولیو یا ګزړ لامل معلول شو، خو صبري له معلولیت سره سره هیڅ کله له مبارزې لاس نه دی اخیستی. لو دولسم ټولګي وروسته د کابل پوهنتون حقوق پوهنځي ته بریالی شوی، اوس په یادرشته کې ماستری لولي او همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاکار ده. صبري وایي په ژوند کې هیڅ څه محال نه دي، هر څوک کولای شي ځان یو ځای ته ورسوي.
کله چې زما فزیکي حالت صفر کېده، پښې مې معلولیت لري، لاسونه مې تقریبا ډېر فزیکي وضعیت یې ښه نه ده، زه سې کولی سم. نو یوه خور سې مې جسمي وضعیت یې کاملا ښه ده، هغه ولې نه سې کولی؟ هېڅ یې محال نه دي. زه غواړم د نړۍ په سطح قوي ترینه سیاستواله سم. زه غواړم نړیوالو ته ور وښیم افغان در ځپلې نجلۍ کولی سي مبارزه وکړي، سیاست ته راسي. دا زما ډېر غټ ارمان دی. سینې زه غواړم د نړۍ په سطح قوي ترینه مدیر او رهبر واوسم.
شپاړس کلنه سحر افضلی یو بله معلوله نجلۍ ده چې لوړ اعتماد او ټینګه اراده یې د دې باعث شوي چې دولسم ټولګی په څو محدودو کلونو کې پای ته ورسوي. انګلیسي ژبه یې هم زده کړې ده. سحر وایي، غواړم د نورو معلولینو لپاره یو مثال واوسم. معلولیت کمزورتیا نه ده، که څوک په ځان او خپلو وړتیاو باور ولري معلولیت یې مخه نشي نیولی.
تیم کاری مایی بود که به شفاخانه می رفتم.
از ما کاری دنده داوه چه روختون تا بتللم او لحقونا روغانو تخبه می لیدنه که وله چه نوی معلول شوی و کلا چه بایی زلی دلمی و روحیه باورتا پیدا شو چه زبایی و ورز سهر کیگم. کلا چه ما ور سر خبری که ولی خنده ولمی ما به هم خپل دنده تر سر که وله او هم به زخپل خوشالی دلم. لبادی موخی لرم، غوارم ده هر معلول انجلی او هر معلول حلک لاس ونیسم. زن تمی لوار می یارونه او اهداف تا کلیدی که هر چمره ول بیگم بیا هم پورته کیگم
که اینقدر بفتم بازم بلند میشم.
ملیحه جامی هغه میرمن ده چې د ښځو چارو وزارت د معلولینو په چارو کې سلاکاره ده. له معلولیت سره سره یې په دوه رشتو بیبي او تجارت کې زده کړې کړې دي. مخکې له دې چې ښځو چارو وزارت ته راشي، په یوه شرکت کې د بازار موندنې په برخه کې په نړیواله کچه دنده لرله.
بعد ها د فکر زی شوم که باید درس بخونم.
په دې فکر کې شوم چې خپل زده کړې وکړم. په ارمغان انستیتوت کې مې اداره او منیجمنت ولوستل او څنګه په امریکایي پوهنتون کې سوداګري شروع کړه. په یو وخت کې مې دا دواړه ختم کړل او بیا مې په یو شرکت کې کار پیل کړ. هلته مې د مارکیټینګ په برخه کې کار کاوه چې مارکیټینګ یې له افغانستان نه بهر هم و. ځینې نندارتونونه چې په دوبۍ کې وو ما به کې ګډون کاوم. خوشاله په دې يم چې په هغه مړنی نندارتون کې چې ما ګډون وکړ افغانستان وکولای شول چې د غالیو په صنعت کې لومړی مقام واخلي او دا ماته یو ویاړ و. دوهم کال مې چې ګډون وکړ د نړۍ په سطحه ډیر کارکونکو میرمنې وپیژندل شوې. دا هغه جایزه و چې د دوبۍ د شیخ خور راته مډال راکړ.
خوار شیخ دوبۍ ای مډال به خودم تفویض کړ.
میرمن ملیحا وایي، سر له دې چې دا معلوله وه دستوزي به یې کوله او خپل خرڅ به یې په خپله ګاټه. نوموړې وایي، دا به روغتونونو ته تلله او نورو معلولو کسانو ته یې مشورې ورکولې. له ستونزو ډکه دوره مې تېره کړې ده. کله چې شرایط راته برابر شول او د لومړي ځل لپاره مې کار پیدا کړ، هغه د السو موسسه وه. السو هغه موسسه وه چې معلولینو ته یې کار کاوه. هلته زموږ دنده دا وه چې معلولینو ته مشورې ورکړو. موږ هم روغتونونو تلو او همکاری سیمو ته. زه هغه څوک وم چې لاس لاندې مې اته نه نفرو نورو کار کاوم. هغو معلولینو ته چې ما مشوره ورکوله، ډیرو یې په ځان باور پیدا کړ. زما یوه مریضه چې پښه یې پرې وه، یو صاحب منصب ترې د واده غوښتنه وکړه چې مور او کورنۍ یې نه منله، خو ما هغوی سره شپږ جلسې وکړې او راضي مې کړل چې دا زما لپاره لوی ویاړ دی. ما وکولی شول په روغتون کې د هغې نجلۍ دستمال ورکړم. چې میرمن ملیحه اوس د معلولو میرمنو لپاره کوم کارونه کوي او د معلولینو لپاره د کوم اسانتیاو غوښتنه کوي، نوموړی په اړه وایي.
د وزارت فعلاً مو سره تسهیلات خدمات
وزارت کې موږ اوس په اسانتیاو خدمتونو او مقرریانو باندې کار کوو. بل دا چې د هغو نورو ودانیو له مسؤلینو سره خبرې کوو چې د معلولینو لپاره اسانتیاوې په پام کې نیسي. هغه معلولین چې ویلچر کې ګرځي باید دفترونه ورته مناسب وي او هواري زینې ورته جوړ شي. ځینې ادارې دي چې موږ کولی شو معلوله میرمنې هلته معرفي کړو، که هغه د کارموندنې برخه وي یا هم د زده کړو او یا د حرفي برخه وي. هلته معلولیت لرونکو میرمنو ته لومړیتوب ورکول کیږي.
که معلولی خزی کسب و کمال او کار ولری او د کورنۍ په اوږو بار نه وي کولی شي ښه او بریالی ژوند ولري، خو اکثره معلولی خزی سره له دې چې وړتیاوې هم لري د کار زمینه ورته نه ده برابره. دا چې د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د معلولو میرمنو لپاره کوم کارونه کړي او په راتلونکي کې څه پلانونه لري، د یاد وزارت سلاکار او ویان عبدالفتاح عشرت احمدزی پاړه وایي.
شاوخوا بیرسم چې یو سلو شل زره کسانه موږ جنګي معلولین لرو، چې له دې برخې نه درویشت سلنه د دې ښځینه وې جوړوي. موږ د جنګي معلولینو دپاره ښه خدمات وړاندې کوو، دوی ته د معاش ورکړه مسله، د اپارتمانونو د ویش موضوع ده، دوی ته د صحت موضوع ډېره مهمه ده، دوی ته د لوړو زده کړو مسله، د بورسونو مسله، د هغه ټول هغه پروګرامونه دي چې موږ در ټولو ته چمتو کړي دي. یعنې په دغه زیانونو کې زموږ خویندې هم یعنې زیان لیدلی ده. دغه خدمات چې موږ ټولو ترې یادونه وکړه، دا زموږ ښځینه معلولین هم ترنه استفاده کوي سي. حتی موږ اوس کوښښ ډېر زیاده ده چې د ښځینه و دپاره موږ ځینې دغه برنامې نورې هم پراخې کړو. زه هیله من دیتیم چې دوی ته باید نور هم پام وسي او دغه معلولې ښځې باید لاسنیوی وسي تر څو پرې دوی په ټولنه کې یو ښه رول ولوبوي.
درنو اوریدونکو، معلولیت عیب او کمزورتیا نه ده، بلکې هغه صدمه ده چې د یوې علت په نتیجه کې رامنځته کیږي. معلولینو په ځانګړې توګه معلولو میرمنو ته باید د کورنیو لخوا ډېره توجه وشي. هیڅکله دا احساس ورنه کړي چې دوی د کورنۍ د اوږو بار دي، بلکې د کورنۍ د روغ غړو په شان چلند ورسره وکړي او هغوی ته شخصیت ورکړي چې دوی له هیچ چا کم نه دي او د ژوند په هر ډګر کې ملاتړ او لاسنیوی وکړي.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com